آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده ماشمانو لپاره چرنگ شعر ولی کن؟
ده ماشمانو لپاره خشایر حقا ده چه بلا شعور که او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبره وو.
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیا مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبره وو. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپله لومړۍ غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اصغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تأسیس کړ. ښاغلی اصغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا په روزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې، چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه، چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالی او لیکوال په دې ترینینګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي اصغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي، نوي ملګري هم موندلې دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلیپونه، کارتوني فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسئله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
لسن سره په مطابقت کې د پتی ربیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، د درې کلنۍ نه تر حد اقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کېږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي، او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي، او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي، او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي، او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشانو لپاره په زړه پورې وي، او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغله لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشو وګوري، ډان ته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو، تصویر پیدا شي په مینه ورو ورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه هلته تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوری تپلی له ډاره، دی ورته څک شي غکړي له واره، چې پیشونګوری ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشومې ګوري تصویر له ورایا، ورته غوریږي له خپله ځایا، دنیا هم دا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږه پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کېدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا موږ ته راپېژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې موږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. موږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شیر چې هم ماشوم ته پزړه پوري او هم مشانو ته بشیرونه باید لدی سره ګډ نشي چې شیر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم پاره بیا هم شاخلې لیوال
پوري د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وځي چون 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 دی چورګورې دی بیا وی چرګې بچونې دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر څوک چې پری پوښول دوه هغې به ورکړم چرګ به پرې خبر کړم دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه څه دي د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګونو سره لیدلې وي دا پوهیږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ چوری دی چرګوری دی یوې چرګې بچونی دی برګ 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 دلته نه دا نه چرګوری دی په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانه برګ دی تور 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 درې دانه تور دی
عبدالغفور لیوال زیات کړه چې د ماشوم لپاره ش شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیر مکړی وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست ما خپل ماشومتوب نه دی تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه دی تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنې له مانه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړې او ولنه کیسې ستانز مې نوې ممدغه و چې مخانده مې ژړا شرم د شرم دا یو ده بل ستونزه دې مونږه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي ماشوم باید د ګټي جوړونکي شي هغه کډمزه کې ګټه ده کډه اخیرات ګټه ده
شخلی سمندر زیات کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړي هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توپ ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې نه دی لیدلې نه دی تجربه کړي هغه دې راژوندې کړي په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په خلاق موجود بدلی تخلی خیال د انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومان تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن له دې سره پرخې شي د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلې کوي ډیر کله مشاورو چې ماشوم له شون کې سن شي څه کولای او هغه وخت په درس سر خلاص شي چې لزان سره سوال ولي چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ځای کیږي او که ځین شیان لښ پیچلې وي ممکن زده نشي د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولای شي شعر د ماشوم د کلماتو زیر مهم پراخوي بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي له ماشوم ته وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي د دې عمر کسان له شعر هیلې خواړي امیدونه خواړي هغه څه خواړي چې ورسنۍ ژوند چیلنجوي لکه ویر او خطر همداسې موضوعات زلمکیو ته پزړه پوري وي په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه شبه غواړي ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي لوي خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه له آزادی رادیو
شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی کې د تریاکو پشن رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو، د سرخکو الوتکو له غږونو، په غاټولو به ورېږي په باران خستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایی کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کېږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو پشنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کېږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کېږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لهو څخه مننه چې د شعري په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی لشپش کلونو رئیسی پا سودوگانو که سندری سبتوی، یعنی دی هنرته پا رسمی دول مخه کرده. دوی پخوا هم لسندرو سرمینه لراله. آغل مهربی خپلو سندرو ته تردیره ده شزینه لیکوالو شیرون انتخابوی. ایلاتی چه ده؟ مخی تردی چه پا دیاره او ده دوی ده هنر ده نور و ارخونو پا ارتباط ده دوی نظر در سرشتری کرم، لمره بطری وارو چه تروسه چو سندری پا منظم دول سبت کړی دی.
2003 سره په دې خوا فکر کوم لاس کوي ول سندري به یې خدای نیم غاړي نه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ایل دی، یو د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې فستیوال په برلین کې و، نو هغه خو لایف دی خو هغه نوی جوړ شوی، یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری ال تکرار ویلی.
تاسو نوی سندری ویلی دی یا مو په کومه نوی سندری کار کړی دی په دې وختو کې؟
نوی سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم، خو کله کله بعضی پیښې وسی په ژوند کې چې هغه خند وګرځي، نو په دې دلیل ما یو نوی سندر لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
لپایل تر وسه دا تغیر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تور تلفظ دا غته دی چې بعضی توري په سندره کې سره جنګوي جلا ویل کیږي دغه شي ته یعنی زه خپل وروسته وروسته متوجه شوم چې هغه یو توري چې دی یا یو کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکي په پوسی چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله او بل می دا کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تمن چې هغه یو رنگ ته نسبتا راځي او کتم زما پسندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ته کړی دی. نو دغه یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسي. مثلا د بازي کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی. دغه دوه شیان چې ما خپل حس کړی دي دغه تغیر ما خپل سندرو کې لیدلې دي.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی دی؟ زه سې ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
کرشیا وایم زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا مې بللې نه وې یا یم پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډیرو نارینه شعرونه ما کمپوز کړي و چې دا غوی په مابین سکي یو شزینه شاعره چې ارشد شاعره چې و چې هغه سویلا جان ازغری و دغه شعر وو. نو ما اکثر د نارینه و دا کمپوز کړو. بیا ورسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم وو دغه ورسته متوجه سو مالدا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا کسوی زب نه په خبره مالدا څه باید وسی او دغه کار باید وڅوک وکړي. نو دغه ورسته ما شوري یا قصدم فیصله د شذو شیرونه انتخاب کله. او بل د یو بل اخم لري چې د شذو په شیرونه کې ما ډیر نوی سوال وستله.
یعنی د سه احساس په کې پیدا کوله که کوم څه تخپله احساس وي مطلب مو امدا ده
سل په سل کې. بله بله. او بل د شذو په شاعری کې ډیر نوی خبرې دي ډیر نوی خبرې دي. دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي دي چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي شې کوم پام کړي شې ډیر مسي شعرونه نل ولي مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه خاص چې هغه ډیر مسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پراغ تاریخي اماسو باندې ډیر دلالت کوي. یا ماشه دي بيخي د بلی زاویې سره کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنه هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی.
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا پی بي سندري کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کرشو هم دا سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی عزیز شیرو چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅه پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څخه شروع نسی چې زما د ذات او رکولو نه رحم شوي دا یو شی با کې ګنا شوي توبه هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایت واچول چې عین دغه موضوع ولا ورسته مال په دې کې ډیر د غراسي ام بنوشتي هم زمکار دیر کم دی یا لش دی هم با داغ شایران یادی سی او هم با آقا دی احساسات بیخی سروارت دی طول یو درد لری او طول داغ طولونی دنا کردو سه دومر دومر پغاو دی دومر دومر زیانمنی دی او دومر اغیزمنی دی منفی اغیزمنی بیا می دا مریم دا شیر دا غزل یو دو بایتم پگات کنه نو تا دس یو شی ولی چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټول لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کو او دا کار چې مې وکړ یوال مې د زمزمې سه اجازه واخیستل مل ما خو دغسې یو کار کړی دی ته خو به نه خفه کېږې هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړي او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړي
مختلف سندر یو معلوم سو دس احساس یو احساس سندر کی
دا درې شیری اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده په هغه کې سره یو ځای سوي دي کوم پام کړی دا درې شیرونه بیخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا د غږ کې ټاپ ورته وایي پیلېږي د مهرتاج د شیر د غدرې بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې ورته وایي هغه مقام غوندې پیلېږي بیا خپل د سندرې هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی بیا د هغې یوه انتره چې ده هغه یو ډول ده هغه وروستۍ انتره یې بیخي بل ډول ده بل شکل پیل شوی ده نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په واقع ځای سوی دي زما د پاره ما درې سره د دې درې سره احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څرنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یو سندرې لرو د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظری دی
زد کوثر لجام را بہ دلی اوبا ہا د یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی د دواړو سترګو تیر ورکړې دته کتلې نشم دته جړلې نشم تا اورې دلې نشم ساتھ راهونو به یاد دې چې هم نیولې نشم جلالي نشم
د وی بلی هنرمند پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی خړی شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیر اونۍ یک شنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړی پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دیتا استولې وو او نخمه ارمان کوي چې کاش کې دا سندره د هغه تر وشل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دای به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلای وای د ته خو به زمزمه کړای وای څوک د مرګ څوک خبرو دا سندره باید دون نه وای زندول شوی نو د دای خو چې د مات راکې دوه هفته بعد د شهید سو.
د هنرمند نغمه د ګلمن د شعر د سندري ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله پنوم د دې سندري په پیل کې د ګلمن قبر شکاري او شاتل مر غروب کوي. د سندري له شروع کې دو سره په موبایل نخمه د ګلمن یو شعر اوري. سندرغاړي نخمی د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې ویډلې بریډ وکړ چې لا خې سوټپونې د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښو وروسته شاپری نخمی په بهر کې افغانانو د ګلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر 1 لک امریکایي ډالر وې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال ته لري وزیرستان ته د ګلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جم لالیا تبا داق چیغی و هید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصره در تا کوام لالیا زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا ننن میدان چنگ پچنگ در سر جم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصری در تاکم لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن
وطن پتار د زلفو با کفن در تا گندم لالیا تبا دا اک چیغی وحی دا لشکر سر تا بزی زبلا نند کی مصری در تا کوم لالیا وطن 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 لشکر سر تبسی زبل نند کی مصرے درتا کھم
وطن 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 وطن
نار له طبیعت سره غاړه غړې دي د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وای شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارکونو نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورته برابر شوی د سیلانیانو په خبره ډېرې کسان غواړي چې د نورستان طبيعي ښکلا ویل نشتې وګوري او خوند ترې واخلي خود سړک خرابوالی او هلته د هستوګ نه لپاره د هوټلونو نشټونی په وړاندې خندونه دي نور تفصيل پرې راپور کې
ټول راتګ نو د غلار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و
د کونړ وسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونز او سانتیاو د نشټون خبره کوي
د نورستان ولایت نظم چې په دری پورې ټول 25 کیلومتر لار ده یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې دلته رسیدو بل د ملي پارک ونوم باندې مول شوې ده تر اوسه پورې چې کم معیاري هوټل ته نشټون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لاړ شي وي د نور ملمان را شول ته پکې شورز پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کم دي بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سپنور زینو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځې برابرې
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللې وو خو په لار کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشټوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي هغه د نورستان سره د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشټوالی غټه ستونزه رامنځته کړې و دا چې نورستان ولایت 15 کال مخکې د ملي پارک په نوم ورشو دی خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی
د خلکو په خبره ک سرکونه ورغبل شي د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي نورستانیان وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیتی دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزی دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنې بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو کړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سرک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سرک ته بودیجه ځانګړې کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.